تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال ډیرو درنوریدونکو سلامونه نیکی هیلی چارمو په خیر هیله مندم جوړ رو خو خوشاله او صحت مند اوسئ. یو ځل بیا ز د نوی خبرونې سره تاسو ته هرکلی کوم. خبرونې ته هیله مندم چې په نننۍ خبرونې کې تر پایه له ما سره ملتیا ولرئ. تاسو د تال او تال خبرونې اوریدونکي یاستئ او په نننۍ خبرونې کې هم موږ سره یو درون با شخصیت میلمه دی. بله هو درنوری دن کو زمونه نه ایمیل مده خغلی یار محمد پردیس چې په افغانستان کې لډیر وخت د لیکوالۍ په برخه کې شاعرۍ په برخه کې او ترڅنګ خبريالۍ په ډګر کې فعالیت لري او کار کړی دی. ډیر با تجربه شخصیت دی. راځو دوی سره مرکه کوو. د ژوند په اړه ډیر پوهیږو دا چې چیرته ژوند کوي فعلاً او خبريالۍ لکه کلر پیل کړی دا او ترڅنګ شاعری څنګه پیل کړی خکلی زمزمې هم کوي. پر دې صاحب سلامونه وختونه مو په خیر. خره لس خبرونه ته ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې مزر عملی یو وخت مو را کړی دی.
ډیره مننه د ماجان تاسو ته او د زاد رادیو ټولو تنو اوریدونکو ته خبرونه مینوال ته هیله ده چې تاسو ټول جوړ روغ اوسئ ژوند په خیر وي. مننه کوم چې خبرونه کې مو وخت راکړ.
ډیره مننه ستاسو د کور آباد چې په دې مصروف ژوند کې هم تاسو راځئ. مثلا مرکې ته موږ سره تاسو لبیک ویل تر څنګ تاسو وخت ورکوئ رسنیو ته او خپرونو ته او تر ټولو مهم افغانستان ته او اوریدونکو ته یوه نړۍ مننه کوم.
هیله کوم بس خدمت کوم همدغه ادبي خپرونې دي او همدغه فرهنګي فعالیتونه دي چې خلکو ته یوه انګیزه ورکوي خلکو ته شعور ورکوي او بیا خصوصا په ادبي او فرهنګي برخه کې هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو نو هغه همدغه ستاسو غوندې د خلکو برکات دی چې بیرته فرهنګیانو ته ادیبانو ته لیکوالو ته فرصتونه ورکوي چې هغوی وغږیږي هغوی خپل هغه احساس او هغه عاطفه او هغه تخلیق چې دوی له ځان سره لري هغه خلکو ته وړاندې کړي او نور خلک په دې پوهیږي چې هر ادبیات څه دي ژورنالیزم څه دی فرهنګي او ادبي کړۍ څه دي شعر لیکل څه دي. نو دا دا ټول د راډیوګانو بیا خصوصا د دې بیان د ازادۍ د سر شروع برکت دی. نو له تاسو هم مننه دي برخه کې تاسو موږ سره یو
نور څه خو په هر حال خو زه تاسو د زمزمو ډېره سخت علاقه منده یم. یعنی د تاسو ټول د کار برخې خوند راکوي خو دا زمزمې چې کوي دا نو یو بل بیل خوند لري. انشاءالله خبرونه کې وای وای یو دوه کوچنی کوچنی غندې زمزمې به هم له تاسو ولرم. پردی صاحب د تاسو په اړه هر څوک پوهیږي معلومات لري تاسې شعرونه کار مو مسلک مو هر څه واضح ده. غواړم اوریدونکي په دې پوه سي چې له کومه وخته له کوم سنه تاسو ډیره علاقه درلوده او دغه علاقه د برخې ته شعر شاعري ته لیکوالي ته لکه خبريالي ته له څه درنه پیدا سوه؟ راډیو مو اوریدله. یعنې پخوا وختو کې موږ تاسو وختو کې هغه راډیو او ټلویزیون خو په وروسته وختو کې پیدا سو او یا هم کم داسې خوښېدل مو کتابو د شیانو سره ډیره علاقه درلوده؟
دا سیدا چې دا سین په حساب خو وای مې چې زما سین دا د اتلسونو په پورته شوی وو چې زه دغه محل د سې یو یو لارویانو سره د سې ډلګې سره مخ وم چې هغه شعرا او لیکوالو فرهنګیانو او خدای را کړه وایم چې زما زګیدل د سې کورنۍ کې چې هغه ټول فرهنګي خلکو لکه د هیواد په کښې وړ نوموته شاعر شفیع الله بابرزه صاحب زه د په کورنۍ کې پیدا یم. نو هغه ټول تجربه ته چې هغه د زبنګ د شعر د لیکلو وړ رسانوم دی بابر زی صاحب. نو زه د دغه کورنۍ کې بیا د هیواد یو بل ډېر نوموتی د حماسي او انقلابي او ناتیه شعرونو یو ډېر لوی لیکوال منصف شلغزیوال صاحب په نوم خدای دې یاد په خیر لري. الله دې هغه ته ډېر عمر ورکړي. سره د بابر زی صاحب زه د هغه زما کاکا و. نو زه بیا بېخي د هغه په کورنۍ کې پیدا. بابر زی صاحب مې شون ماما دی غټه کې کورنۍ و، خو کاکا مې زه بیا بېخي د یو کال خالي کې. نو دوی په کورنۍ پیدا شوم. نو ما به د دوی دغه زړې کتابچې به مې کتې، د دوی یو ډول کیسټې به وې چې پخوا به ناتیه کلامونه پکې ثبت کېده. هغه به مو ډېر اورېدل. بیا د بابرزي صاحب ډېر کله دغه رومانتیکه شاعري کوله، خصوصا نغمې او منګل چې به ویلې وه. نو موږ به راډیو کې د دوی دا سندرې اورېدې. بیا به مو د نورو ترونو ماماګانو پرتله باندې دوی ډېر خوښېده. که نه موږ وویل چې دا ډېر عاطفي خلک دي او رښتیا هم ډېر عاطفي وو. نو ورو ورو بیا چې کله ښوونځي ته لاړو، نو دا زما غږ د سلګو ډېر ښه وو، خلکو ته پته وسېده دغه ښه دی. نو بیا به زه هغه نن هغه کې دا د مکتب کې به زه د ترانې د ټیم غړی شوم، او ما سره دوه درې ملګري نور چې موږ به د شنبې تر پنجشنبې په هرې ورځ کې به بدله بدله ترانه ویل. ورو ورو بیا کلي کې چې به کومه مشاعره فرهنګي ناسته شوه، یا د کلي نه به لږ لرې او بل کلي کې وه، نو موږ به بلل کېدو. هغلته به مو خپل شعر و یا ترانه و یا نعت شریف به مو ولوست. دغسې دغه کړۍ زمونږ داسې ازاده شوه چې موږ هغه سیمه کې چې کومې راډیوګانې وې دا به مو اورېدې، ادبي خپرونې ته به مو زنګونه وهل. نو ورو ورو هغه زنګونه داسې شو چې په هغه سیمه کې وپېژندل شو چې یاره دا خلک ښه شعر لري یا ښه غږ لري. نو بیا به خپلو غونډو ته ناستو ته وربللو. دا کړۍ دغسې ډېره اوچته شوه، ډېره شوه. بیسیکلی ما علاقه بیا د دیجن ادبیاتو سره پیدا شوه چې زه باید ادبیات ولولم، ځکه هلته شعر دی، هغلته د شعراو پاک له لیک لوست دی، هغلته فرهنګي ناستې دي ولاړې دي. نو ما بیا په کانکور کې به همدا انتخاب وکړ، او بالاخره ادبیات ته کامیاب شوم. بیا میاشت ادبیات لوسته. نو په هغه جریان کې بیا جلال آباد ښار کې دا ختیځ ادبي بهیر ډېر لوی بنسټ دی. زموږ ډېر شعرا، ډېر خبریالان، ډېر دوستان ورته ډېر څه زده کړي دي. نو هغه بیا زموږ دپاره یو ډېر لوی مکتب و، ډېر لوی درزي ځای و. هلته به په شعر کره کتنې، په نثر کره کتنې، مشاعرې، لوی غونډې، ناستې، فرهنګي لمانځنې، دا ټول به مو هلته کاوه. نو ډېر شیونو باندې سر خلاص شو، او بالاخره له هغه وخته نو بس بیا دغه بیخي داسې پکې ونښتو لکه د سلیخ ډان شو چې همالته به د هغه ځینه خلکو راډیوګانو ته بللو، مشاعرې، ناستې. بیا به پخپله یوې سیمه ییزې راډیو کې هغه ادبي خپرونو باندې ورننوتم. هغه بیا داسې شومه چې پنځه شپږ اووه کاله تجربه مې هلته ترلاسه کړه. خپرونې شوې، بیا همداسې پسې د هېواد په کچه به بیا ووایم چې چېرته لویه وړه غونډه او مشاعره به ونو، بس بیا به دوستانو ملګرو بللو. نو بس له هغه ځای دغه بهیر شروع شو. شکر تر اوسه پورې پکې بیا اخته یو. نو شعر هم لیکو، ترنم هم کوو، فرهنګي مجالسو ته به هم تلو. بیا خو سره مسافر شو، نو اوس یوازې دغه آنلاین دنیا را پاتې ده، او دلته خپل احساس شریکوو.
پر دې صاحب، تاسو د یو ساعت خپرونې پوښتنې ټولې په پنځو دقو کې را خلاصې کړې. بالکل ډیر دیر لنډ راتا. پوښتنه دا د دې ما په کورنیو کې ډیری وخت د موږ تاسو پلارونه او میندې کله ناکله د موږ د مسلک له هغه کوم څه چې موږ غواړو درس پکې ووایو هغه سره یو څه مخالفت کوي. آیا د تاسې په کورنۍ کې ماشاءالله شاعران، لیکوالان، ادیبان ډېر وو، د کورنۍ کوم غړي تاسو سره مخالفت ونه کړ سي همدومره بس دي نور ټولې په دې لاره ځي؟
کله چې بزه جماعت کوم، او ما به هغه منګ به دې جماعت کې د نورو درسونو سره سره زما تر چې دی هغه دی زمونږ د دې کلي له هغه وخته ملا امام دی تر اوسه پورې، یاد دی په خیر، مولوی صاحب نور محمد حریفي. هغه هم په خپله شاعر هم دی، نعتیه شعرونه بیا دا شینه هغوی ډېر پخوا دا لیکل. نو زه به هغوی به بیا موږ یوه ډلګۍ جوړه کړې وه دې کلیوالو کې، لس کسه پنځلس هلکان به وو. نو موږ ته به بیا دا د درشمې سپاري، البته د قرآن کریم درشمه سپاره به له پای ته شروع کړې وه تر اخره پورې موږ ټوله په یاده زده کړه. مازیګری کې به کېناستو، بیا به هرې پنجشنبې په ورځ باندې موږ باندې دغه کوم درسونه چې به مې دا به په لاس فکر کې موږ باندې لوسته، او ډېرو خلکو به اورېده. نو موږ به دې ته به ډېر خوشحاله وو دې ورځې ته. او هغه تلاوت نه به بس بیا لکه کلیوالو ته پته ولګېده چې دا یې خوږ غږ لري. نو ما چې کله بیا لکه دا دیني درسونه هم لږ وویلې، بیا به مکتب کې ترانې ویلې، بیا دنه دا کیسه اوږده شوه. ما وخت یاد وکړه چې راډیو ته به مو زنګونه واهه، موږ به بنډارونو کې برخه اخیسته. نو هغه به ذکر خار تر له به غټ رسنه او تسی لاړو هغه ته غټ مشایرو تلاړو نو به مو کور کې یو نشي البته ډیرو مزبات په مشرانو ورونو د غراس پلار می ام دې دوه ترونو می سينونه می واغستل نو دوی ما سره ډیر زیات مخالف ان تر دې چې زن زن میرمنو په دې په دې زمنګه په غټه کورنۍ کې هم دای خنه ګړل شي راز ز شیرونه وایم یا ز ترنوم وکما ډیرو به کله کله تمسخور وک ډیرو به کله کله پیغوري ژبه وکاله ولا ډیرو به خپل ګوانډیانو کې باس کوم چې ولا اساسو الګ څه دی دای ولی دغه کې دا د څه شیرونه وای هغه څه شیرونه وای ترنوم کوي سندري وای نو دا مخالفتونه ډیر لګ نه ډیر زیاتو خو ما خپل مسیر نیولې نو وم غواخل شوما وم مرته شوما زما په غیاب کې خبرې م کې دي خو ما خپل مسیر نیولې زه په یدم چې زه په سم لار روان یم نو بیا ورورو چې کله ما د خپل شاعري د خپل ادبيات پونځي په لوستو او د خبريالۍ په کارونو باندې ما یو موقف پیدا کړ یو ځای مې پیدا کړ دنده مې پیدا کړه او د بل فوګو بار نو هغه ورورو د ټولنې کې شخصیت مې پیدا کړ زما پلار ته ډیر لرو ځایونو کې خلک ویل چې ته د پلاني پلارې نو کلی کې به خلکو چې به د څومره سپینګیرو ځوانانو به راډیوګانې اورېدې زما پکل چې په راډیو کې چا خبرې وکړې نو د راډیو خبره خو ډېره منون کی کنه ولا راډیو کې دا وویل هغه ویل تا نه میلمو بستانه میلمو نو بیا ورورو د کلی کې د مخالفتونه په دغه دوستۍ بدل شو نو زما له کور نه پرته مې ډېرو خلکو زه خوښولم خو هغه کور نه تر وخته پورې هغه مخالفتو خو به جزا کړه په یو سټیج ولیدم چې زه کابل ته راغلم اول تم خبرې علی وکړم به د هیواد په کچه غټو غټو مشایرو ته برل کېدم پر فیسبوکونو به موږ سره ځمن تر نمونه خلکو خبرول یا به غټ وړو جلسو کې موږ سره خلکو انځورونه ایستل به ځمن کورم پوه شو چې یاره دا سړی په وران لا روان نه دی
قدر دې ډیر سو
هڅه چې دې انتخاب کړی دی دا سم دی
او قدر دې مرو ورو ډیر سو تاسو مخکې یو ډېر جالبې خبرې ته اشاره وکړله. زه له کوم وخت په افغانستان کې وم همیشه به مې اورېدل تر اوسه پورې، حتی یوه هفته مخکې هم ما یو چا سره خبرې کولې ټلیفون په کرښه باندې، نو ما ته ویل چې دا شاعرانو ملایان سره نه جوړېږي. یعنی له هماغه وړکتوب نه همیشه ما اورېدلی دي ولیدلی مې دي چې شاعران او ملایان مخالفت ډېر لري. تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د جماعت ملای امام شعرونه هم ویل، دا څنګه یو مسله ده؟
اوس جالبه دا ده چې زما د پلان زما خپرونه نه قضا کېده، خو که بېرته به ما په خپرونه کې ترنم وکړ موږ به د خپرونه کې زموږ د خپرونه اجنډا په جلال آباد کې دغه زه نوم واخلم خدای وکړي چې دغه د اصولو خلاف نه ده، د انعکاس راډیو وه. نو هغلته به موږ یو خپرونه لرله چې د خپرونې په اخر کې به موږ حتما یو سروکی به مو په شریکه دوه درې کسانو زمزمه کوو او د ټولې خپرونې خوند به داسې وو کنه، ډېر خلک به دلته په تمه اوسي، دوی به اخره کې نن بیا کوم سروکی وایي. نو جالبه دا وه چې زما پلار به ټوله خپرونه اورېده خو چې سروکی به پکې راغی نو ما ته به ډېر کله نه وي زموږ مور ته به ویل چې دې هلک ته ووایي چې دا سروکی پکې مه وایي، که دا غزل وایي خو صحیح ده، دا سروکی پکې ولې مه
نور به راډیو بندوله.
بیا
مطلب دا چې ملایان او شاعران هم سره جوړیږي کله نه کله.
منصب شلغازی والد دوی دواړو شاعری چې واغه ناتیه شاعری دا او هغه حماسی شاعری دا، نو هغه خپل ډلګۍ لرله، هغه به دا ناتیه شعرونه لیکل او اوس هم ډېرې په سلګونو کیسټ یا د پخوانیو خلکو ورسره پرتې دي. د استاد ګل زمان یو ګل زمان خو دا دی چې مونږ د موسیقۍ برخه کې لرو. یو ګل زمان استاد هغه و چې هغه نعتونه ویل او ډېر په دواړو سترګو ړوند و، ډېر عجیب و، غریب نظمونه به یې ویل. منصف شرګزي وال جندر او امانت دا د پېښور کې ځینې مشهور ناخوانان، د دوی ټولې کیسټې به ورسره وي. نو هغوی هغه شعرونه ویل، مونږ به دا شعرونه ویل، بس بیا مونږ سره مخالفت و چې تاسو ولې دا وایي، که نه زموږ کورنۍ سره نه ښایي هغه دغه خورور. بیا وخت خبره خلاصه کړه، بس بیا اخره کې پوه شو زیاره دا سړی په غلطه لار روان نه دی،
سروکي هم سم دی. پردې صاحب، که د خبرونو په دې برخه کې یو لنډ غوندې سروکی یا زمزمه راته ولرې خوشاله وسو.
نغمې کړم ستا د خار خبرې، ستا پرنګ خوږې کړم. څه ګلونه څه رنګونه نغمې کړم زپهر تل کې ځان زرې زرې کړم ستا د خار خبرې، ستا پرنګ خوږې کړم. څه ګلونه څه رنګونه څه نغمې کړم د جانان د خوب ولو سترګو یاد، د جانان د خوب ولو سترګو یاد. ترازی کد زخمونو ڈیوی ملی کلم، ترازی کد زخمونو ڈیوی ملی کلم ستا د خار خبری، ستا پرنگ خوگی کلم. څه ګلونه څه رنګونه څه نغمې کړم د سپرلي له خوا به دومره نصیب غواړم، د سپرلي له خوا به دومره نصیب غواړم د ګل شوندې پخپل وینو سرې کړم. ستا د خار، ستا د خار خلک باستا پرنګ خوږې کړم. څه ګلونه څه رنګونه څه نغمې کړم
کله چې ستاسو د اوریدونکو
تند به لګ ډیر ماته
ډیر زیاته مننه ماشاالله ډیر خوږ غږه او ماشاالله ډیر ډیر په زړه پورې سلامات او سي ژوند دی او سي او هله مند يم غږ مو تلم دا سي لوړ اتان دا او چاتو سي
ډیر مننه ډیر مننه سلامات
تاسو لا افغانستان څخه څومره وخت کې سی وتلې یاستې او فرانسې کې ژوند مو څنګه تیریږي؟ آیا یو څه عادت مو کړای دی او څه خوشاله یاستې؟
غالبا 2000 مارچ نه دی په لز فرانسې کې نشون څو ښه یو نیم کال برابرې یا څه کم او لږ څه زیات نو بس هغه انسان چې کړلې یو څه زړه صبر کې خای ا به یو څه زلو لګیږي نو اوس زه که یو ځو منو خایفه اوس پم په تکلیف ومشي عرب سره وطن ته وګرځي او یا سره راځل شوی او چون فامیل سره د بیا ځوان بشین شي دغه خونځي کې د درسونه وای نو د دوی لپاره سره باید چې یو ګډ مهاله پلان ولري نو غژوان لري وکړه بس د دوی پښتون باندې موږ د خوخه احساس کوو ځکه دوی مسؤون دي دوی مزدا کوته زی تعلیمونه کوي او موږ غواړو چې زموږ بچیان د زموږ د ټپی وطن د لپاره ملهم شي او زموږ فکر ټول هم دا دی چې موږ اوسنۍ قرباني ورکو له وطن نه د لریوالي لپاره یا دا قرباني ورکو چې له کورو کلی لري یو نو دا قرباني نه تنها چې زموږ د بچیانو لپاره ده بلکې دا قرباني زموږ د وطن لپاره ده کوم دغه بچیان چې زموږ دي کله درې دانه درې مسلکونه زده کی نو زموږ وطن لپاره به په دریو برخو کې په درد وخړل شي زه خوشاله يم د دوی د دې حالت ته او بس ځان مو را انګلیزانو په سلاج اسکرې دی او څو سره مصرف دي مصرفه دنیا کې سړی بیډي روزګاری کوي چې خپګانو نه وکی نو یو محل له درس وايي او بل محل له کور کې مشمانو سره یو بل محل له شل دفتری کارونو پسې ګرځو یو وخت کور کې درس وايي
تمرین وکړو نو بس خدای راسات تیر دی ډیر ښه. زه به بیا هم افغانستان تر وګرځم. تاسو یو نیم کال کې چې فرانسې ته تللی یاستې مخکې له هم په افغانستان کې پاتې شوی وي، په نوي نظام کې نوي حکومت کې هم جلال آباد کې او دنه کابل کې او ځینې نور ولایتو کې ځینې مشاعرې کېدلې، غونډې ولې د شاعرانو او ادیبانو لپاره. آیا تاسو په دې غونډو کې مشاعرو کې برخه اخیستله؟
کزو یم چې په ننګرهار کې نارنجګل یا په ننګرهار کې نارګسګل د غراس په پروان کې د ارغوان ګل د فکر کوم د غراس په لوګر کې د سنځلګل په میدان ورده کې د مړې ګل یری د هر مشاعره وی چې زبې نګې د هر غونډې ګډول والو ما د غراس په قندار کې ځنې غونډې وی چې بلل شوې او ملبته هو رسیدګي مینه شو کوله تر دې چې په کوزه پښتونخوا کې په سواد کې د یو بهیر له ادرس اړه غټ مشاعره کې کلنای ما پاره کې کډون کړي دا غراس په پوخانی شمشاتو کې چې زمنګو ساسي د افغانانو د مهاجرت یو دیار دی هغه ته مشاعره کې دې کلنای مشاعره کې ما پاره مشاعرو کې کډون کړي دي نو د سه هیڅ بیا د تنا غیر سي د انګرار د پرلر پرتو ول سوالې کې حکومت د بي بهيرونو د لکه شپير کې ننګ د بي بهير په خګاړو کې باران د بي بهير په پښینوارو کې زما خپل یو زما خپل څه چې زما د لکزي مشري ما سره وو د چلګزي بابا د بي بهيرو د غسه د شینوارو لوي د بي بهيرو په بټي کوټ کې زنه بهيرونو نو ما دا یو بهير هم نه دی پرېخه او د ټولو باندې منګه ګرځیدلې ومندري د بي بهير په باسول کې چې د ومندري ول سوالې کې دي نو دا هرنګ دي هرې ناس کې کومنګ با نو موږ زموږ غوښتل چې ورنشو یا نشو رسیدنه واغ د خلکو مینه به دومره و چې موږ به واه څو ورسله خپل ته ګډون وکړو نو ما نو څه دنګ دي هرې ولډې ګډونوالي پاتې شوې مزه
ډیر ښه خوشاله یم تاسو په دغه غونډو کې برخه درلود او خپل شیرونو لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کړی دي ځکه ډیری شاعران نتلل یا پابندي و ور باندې نه سوای کولای چې ستونزې رامنځته کړي په هر حال څومره کتابونه لري او څومره شیرونه لري آیا دقیق حساب ستادر سره او په دغه اوسنی وخت کې تاسو څومره نوي کتابونه چاپ کړی دي او شیرونه مو ویلي دي
د شیرونو پکل کوم چې ما یوازې د بیخي د پاین لاسې د دوزر او دیار لس خبره بو کوم دوزر دیار لس سوال لس ندی په لازم دي شیر لیکلو سره آشنا شو متر اوسه پوری ما یوازې د یوې شعري ټولګې عمره کتابونه چاپ کړي دي او بیرته مې هغه شعري ټولګه سمو د وړاندې چاپم شو هغه سي هغه ټولګي کې چاپ دا غن روسه درې کال وړاندې ما خپل شعري ټولګه چاپ کړي دا لاغه روسه به ما بشمار لس شعرو نام نه لیکلي بس د پوهېږم چې دا کله دا شعر
بالکل دما بل پختنه هم دغه ده ما لډیری شاعرانو او پدینو مرکو کیسی جن شاعرانو دوی سره ما مرکی درلودې ما پختنه ترې کړې د زغړم لته سو هم د پختنه کومه ویل کی سی کله شعر لیکل کی یا شعر راځینو هغه الهام غوندی آیا تاسو هم دغه څه چې سره مخ کیدی که همیشه وخت کلم هغه طبیعت پورې اړه لري یو خجای کیو سی مثلا طبیعت د خي خوشاله اوسه ورسته لایق کولای سي شعر ولیک او کنه هم دسي خوب وخت کی الهام راځي یا دی خو یې خو الهامونه تاسو ته راځي
ولا مشیر کا الهام نه ونو کی د شه د تیرو درې کالو کې ما وخت یاد او کړ سي ما لښ کیو نمبر دی لیکلی نو که خبره د دې شي چې راز آرام يم بیا که خبره د دې شي چې زو سہولت کې منځو وسه سہولت کې امکانه هر ډول امکانات شته د فکرنم جوړې ما فزیک يم جوړې ما او یعنی د هیڅ ټینشنم خدای شاهد دې نشته دې او خدای دې نره ولی خو زه به کې شعر نشم لیکل ځکه لدی معلومه کې چې شعر د آرامتیا مثلا نه دا شعر د دې مثلا نه چې سړی بیکاره وي او شعر د دې مثلا نه دا چې څوکری آزاد وګ کیږي چې زه د شعر ولیکم کنه نو بس شعر ما د الهام پرمټ باندې د لیکنه جوګه ده او کله چې زه نه خلکو ته خدای دا یو خلک ورینه ور باندې خدای کړی چې هغه ریاضت کوي یعنی کینی وې چې عرب ته دوه هفته کې شعر باندې لیکل نو کینی شعر ولیک خو شخصا زه دا عادت نه لرم نه راکې داشته دي نو ما ویل تیر درې کالو کې ما لا شعر نه دی لیکلی وجه دا ده چې بس په باندې باغ د شعر خاطرې نه یې ناسه شوی یا به هغه موړ نه راغلی را باندې شعر لیکلو هغه چې راغلی دی هغه ډېر کم ټیم دی یعنی یو کال کې که ځینې شاعران وګوري کېدای شي میاشت کې لس شعر لیکلي مګر ما په درې کالو کې لس شعر نه دی برابر کړی نو او داسې په ډېرو زمونږ په ډېرو دوستانو باندې چې هغوی د شعر لیکلو ډېر ښه نمونه دي چې هغوی باندې سړی شله چې یاره تاسو خو شعر لیکې ځکه زمونږ شعر خو کمزوری دی تاسو خو ستاسو شعر خو د وطن او د دې ادب پانګه ده دا باید ډېر ولیکل شي او هغه باید ضایع نه شي نو دا الهام دی او بس ما باندې دا الهام ډېر کم شوی دی ما یوازې په یو ټولګه کې غالبا تراتی او پور شعرونه چاپ کړي دي او ځینې شعرونه داسې دي چې ما پکې چاڼ کړی دی نو هغه ټولګي پاتې شوي دي نو کېدای شي یو پنځوس شعرونه هغه مي یو نولس کې ورسره دا واچ او ټول په دغې لسیزه کې چې زما د شعرو د لیکلو کېږي ما پکې ټول یو نیم سل شعرونه لیکلي دي نو زه شعر ډېر کم لیکم او خپل شعر ډېر کم وایم یوازې هغه خپل احساس پکې شریکوم او یا ځان سره اقدم بیا ډېر کله فیسبوک نه نشر کوم خو زه د نورو شعر ډېر مطالعه کوم او د نورو شعرونه ډېر وایم
سندرې څومره اورئ
زه سندرې اورم او هغه سندرې ډېر محدود یو څو کسان دي چې هغوی هم د سندرو سره ښه چلند کوي هم د شعر انتخاب سره ښه چلند کوي هغه څه چې په کار دی نو که ووایي چې څوک اورم هغه به بیا کرن خان دی د هغه هم پخوانۍ سندرې هارون پاشا ده اعجاز افق دی دغه راز نصیب صاحب دی او بیا زما چې ډېر خوښېږي دی خزینه سندرغاړو کې هغه بیا د بغزمینی سندرې اورم د فرزانې سندرې اورم دغه راز د نعیم توري ځینې ښه انتخابونه دي هغه اورم نو بس د استاد رفیق بیا د هغه په غږ باندې د حمزه بابا شعرونه دي نو ځینې قوالین دي نو بیا دغه زه اورم
دی منګل استاد خبره نو دی اوسنی نسل سندرې اصلا تاسو نه اورئ
اوسنی کې خو بیا جاوید مرخیل صاحب زمنګ اساسي ملي هنرمند بوو شو
بالکل
هغه خو اتمن هغه په کې شامل دی هغه اورم نو بیا دی اوسنی کې ما ته د ریډر څوک په نظر نه راځي چې راځو هم شي اوس وخت کې اندغه د نصیب صاحب ما ویل نصیب صاحب زمنګ د وطن یو ډېر ښه نوم وته هنرمند دی هغه کاکړې ډېر ښه وایي شعرونو انتخاب ډېر زیات خره هغه اورم نمونه دي چې بس زه ډېر کله ما سره موبایل کې مشته دي او که کوم وخت زه وایم چې موسیقي خو اورم نو بیا دا خلک اورم
اها د خبرونه دی ورخه کې د کوم سندرغاړي سندره غواړي سی واوري
نو که زه ما ته دا زما خو ټول انتخاب دی خو کتا سوماته د ساقب څخه کاکړې پیدا کولای شي هغه او کارڅو کاکړې ویلې دي چې کتا سي یوټیوب کې سرچ کې شاید پیدا شي یا ساسي البم کې به وي سامي لند لند کېږي یو لاله را ته یادېږي نازو مې زما جانان دي ستامه کوم کړه تا واندې نو دا د غډيري خې کاکړې
ها ولاړو وسو سندره بابا ورو ډالې دی وی تاسو ته او د ازې دی ردی ټول اوریدونکو ته قدر منوریدونکو به هم تاسو ښه راغلاست. ما هیله مندم چې خبرونه تر دې برخه تاسو خسته سوي نه یاستې، ستړي نه اوسئ. ګران او درون میلما را سره ده په خبرونه کې. پر دې څه انجونی په ډیرای بخ کې خزینه د دې عادت لري کله چې اشپزخانه کې دیګ پخوي یا هم مثلا جارو کوي، د کور کوم کار کوي، یا هم که د باندې هم داسې قدم وهلو ته وزي، ځان سره حتمن یو نیمه زمزمه کوي. تاسو خو ماشاءالله سوشل میډیا کې د باندې همیشه هر کله لبای کو ای زمزمو ته کله هم داسې وار سوی داسې په یو کار باندې بوخت اوسئ، او همداسې له دې زړه مو همداسې خدایي شروع کوي په یوې زمزمې باندې ځان لپاره.
حالت بنی یو کار کې مصروف نه یم او زه دی بی زمزمی یم. زه دلته اروپا کې در اصل سره نه راځم، نو دا لیسنس اخستل یو څه سخت وي، نو مخکې در هغه سړی موټر ته لاس رسی ولري، زه بایسیکل لرم په هغه باندې ګرځم. نو کله چې بایسیکل زه ګرځوم نو بس زه بیا هغه فرصت نه په استفادې ځینې شعرونو ته کمپوزونه جوړوم. پاکستان کې ځینې محلي هنرمندان وو چې هغوی به مانه وخت نا وخت د کاکړیو او یا د ټپیزو پاک له باندې مشورې غوښتې چې یاره دا څنګه ووایو، ته کوشش وکړه موږ ته کمپوزونه راکړه. او هلته چې هغه ما ویل محلي هنرمندان دي چې ډېر نموتي هم نه دي، نو شاته مې داسې کمپوز پاک له څه نه دي ویلي.
علاقه لري مثلا کمپوزو کې پرمختګ مو کړی دی او همیشه یې کوي، هیله مند یم چې وکولی سي تاسو خپل هم رښتیا کوم وخت مو د دې په اړه فکر کړی دی چې تاسو خپل د سندرغاړي په توګه باندې یو سټیج ته راسئ، سندرې ثبت کوي، کلپونه جوړ کوي، سندرغاړی اوسئ؟
دا د دې اخته تر مخه ما دغه یو شعر ویلو د درویش روخان صاحب یادې بخیري، د دې شعر مزه زما کړه او بیا درویش روخان صاحب او نغمی بیبي سره خپل کې په دې ترنوم باس کړم. نو هغه درویش زما ملګری دی، خو نغمی ته زما پخله پختره کړو چې دا لکه څوک دې زغړند سره خبرې وکړي. بیا کله ما نغمی بیبی سره خبرې وکړې نو هغه ماته ویل چې ته تر اوسه والی پاتې ولې دې زموږ فیلډ ته نه راغلې په دې دومره خک باندې. نو ما ویل چې یاره بدسې داسې انسان خپله علاقه مې یو زموږ ټولنه کې دا کلتوري محدودیتونه او دا مسایل هم ډېری
مطلب
کلتوری مسائل کی محدودیت مگر منگ تیر شوی منگ مبارزہ کرے دا دا برخه سی سړی وړی نه دا خو شونی دا همدارنه م کولې شو خولې زما خپل علاقه نشته دی برخه سره.
په افغانستان کې اوسنی حالاتو کې ډېرې داسې کسان دي چې له بېلابېلو مسلکونو سره علاقه لري اما د کلتوري او د ټولنې هغه محدودیتونه اجازه نه ورکوي، لکه پخوا کې موږ ځینې مثالونه د ناشنال سوستات لرو او همداسې ځینې نور سندرغاړي چې هغوی به تر کمپلو لاندې سندرې ویلې او کمپوزونه جوړول، بالاخره هغه خپل هدف ته رسېدل. ستاسو نظر هغو کسان ته چې اوس په دغه حالاتو کې بند دي، ځینې کسان یې غواړي شاعران سي، ځینې کسان مثلا لیکوالان، او ځینې یې د موسیقي برخه کې غواړي پرمختګ وکړي، هغوی ته مو وینا څه ده، څنګه وکولای سي دوی پرمختګ کې او خپل هدف کوم ځان ته ټاکلای له علاقه لري هغه ته ځان ورسوي په وجود د دې چې محدودیتونه هم شته؟
نو که زه چې یو ډول محدودیت خو مقدار مختلف برخې دي، اوس مثال کوم یو څوک وو ګورو چې هغه د هنر د ټول هنرونه دي، خو مګر دا هنر چې مونږ یو شاته هنرمند وایو او هغه موسیقي خو خیا خپل غواړي چې هنرمند شي، نو دا خو بیا لکه داسې شرایطو ته او داسې جغرافیې ته اړتیا لري چې هغلته تا په حکومتي کچه باندې په دولتي ادرسونو باندې خلک تشویق کړي، یا یو ځانګړی ادرس یو ځانګړي اداره معلوموي په هغه برخې کې مشران وي، د تا نه هغوی فعالیت کوي، مثال هغوی سره ته راجستر وي، هغوی ستا په خوشحالۍ خفه کېږي، په بده ورځې تنخوا درېږي، نو دا بیا داسې یو ملاتړ ته هم اړتیا لري، او خصوصا یوې ځانګړې جغرافیې ته. نو دغه خلک خصوصا چې زموږ په وطن کې دي، خو په دې برخه کې نه ناشونی ده او سخته ده چې په فردي ډول باندې د یو ځکي خپل خواري کوي، نو هغه بیل خبر ده نه شو بیل، خو دغه کم څه چې دی لوړ مقام ته رسې، نو دغه پاک لمانه هغه د شرایط او د امکاناتو خبره ما وکړ چې یاره دا عمر امکانات ته اړتیا لري، د نه پرته به لږه سخته وي چې یو سړی غټ سټیج ته ورسېږي. دویمه کټګوري کې هغه خلک دي چې که هغوی لکه موږ غوندې چې د ترنم علاقه مندان دي یا د شعر د برخې علاقه مندان دي، نو هغه خو په اسانه باندې هغه کې د هېڅ ممانعت نشته دی، نه وطن کې د شعر د لیکلو ممانعت شته، نه د ترنم ممانعت شته، او نه فرهنګي ناستو ته ممانعت شته، یوازې فردي مخالفتونه شته دي د کورنۍ په لحاظ، او هغه داسې دي چې هغه حلقې ګیس مسله نشته دی. اوس که یو څوک د دې نه منې کېږي چې ته هنرمند مه کېږه، خو کېدای شي تر دې حالاته پورې هغه مسله زشته شي چې یو پلار یا ورور یا مور یا خویندې راپاڅېږي او چا ته ضربه ورسوي، ان تر دې چې هغه خدای مکړه زموږ ځینې موضوعینو کې داسې کلتوري محدودیتونه دي چې یو چا د مرګ سبب هم کېږي، چې زه نه غواړم چې زما په کورنۍ کې هنرمند پیدا شي. مګر که یو څوک شاعر وي یا یو څوک غواړي ترنم ویم کوي وي یا یو څوک غواړي فرهنګي ناستو راډیوګانو ته مشاعرو ته لاړ شي، نو مخالفت به وي په کورنیو کې، چېره دا کار مه کوه، خو ولې خدای مه که تر دې مخالفت نه پیدا کېږي چېره یو سړي ته ضربه ورسوي که نه، نو د دې چیلنج نه او د دې ننګونې نه یو سړی اسانه کولی شي چې راووسي، بس ورور قانع کول، پلار قانع کول، نور خلک هغوی ته مخې ته راوسه چې مثال پلانې خان وګوره، بستانه وګوره، بستانه وګوره، دا یې کار دی، دا سټیج دی، دیجی ته به دغه نوم باندې رسېدلی دی، هغه هم دا کار و مثال اوس ښه دندې پیدا کړې، ښه شناخت پیدا کړې، یو دوه درې کسان یې پېژني، رسنۍ ورته ځي، نو په دغه مسایلو باندې کولای شي چې خلک قانع کړي. خو یوازې زموږ د ښځینه قشر باندې محدودیتونه بیا ډېر زیات دي، زه ډېرې ښځینه شاعران پېژنم چې بدبختانه هغوی په پردیو نومونو باندې شاعري کوي، او د همدغې محدودیت او د دغې ویرې نه چې که ورور یې خبر شو که پلار یې خبر شو هغه وژني، چې ته شعر ولې لیکي، حال دا چې دا خو ولاکه دغومره بده خبره یې صحیح ده، که ته یې بهر نه پرېږدې چې راډیو ته لاړه شي یا په سټیج ودرېږي، نو شعر لیکل خو جرم نه دی، هغه پرېږده چې خپله کتابچه کې ځان سره ولیکي. ما ډېر ښځینه شاعران چې یو وخت راډیو کې وم، ما به ځینې ښځینه شاعرانو سره مرکې کولې، ځینو راته ویلي دي چې زه په دې کار باندې وار شوی یم، ټکول شوی یم، زه جرمې لیدلی چې ولې ته شعر لیکې. هلته که ورنه وپوښتل شي د شعر لیکلو خو کومه ګناه نه ده که نه، نو زه خو نن راډیو ته تللی مرکه مې کړې نه، یو سټیج ته ولاړه شوی یم د خلکو تر منځه، نه مې عام خلک ودرولي چې هلې زما شعر واورئ، نه پر فیسبوک را ښکاره شوی یم، خو کور کې شعر لیکم. نو دې خلکو ته زما پیغام دا ده چې هغه لارې چې تاسو ته مسلمې ښکاري او بلې لږو ډېرو ځایونو کې کورنۍ ملاحظات لري، نو هغه خلک قانع کېږي. ما وویل چې کتابونه را واخلئ، ورته ویل ولئ چې تر موږ وړاندې دغسې خلک هم وو. نور خلک ورته د خپلې برخې رامنشن کوي، ورته وی ښایي چې یاره پلانۍ وګوره، بستانۍ وګوره، دغه سټیج ته رسېدلی، په همدغه څه باندې رسېدلی دی، او دا کوم فکر چې تاسې لرئ دا فکر غلط دی. نو زه باوري یم چې دغه مبارزه او دغه پوهاوی به هغوی وهڅوي چې خپلو برخو کې کامیاب شي.
ډېره زیاته مننه. تاسو راډیو یادونه هم وکړه، خبریالي برخه کې هم تاسو کار کړی ډېر کلونه کېږي، او راډیو کې ټلویزیون کې د کوم یو کار تاسو ته ډېر خوند درکوي، یو څه درته اسانه او خوند مو ترې اخیستل، خوشحاله کېدی وه لکه راډیو کې کار کول درته ښه و که ټلویزیون کې؟
ظاهری قیافت څنګه دی، او موږ به د دې ملاقه مندانو چې خلک هم وپېژني، ځکه موږ کلونه کلونه راډیو کې کار وکړه، پرېږده چې خلک هم وګوري چې دا خلک دي. نو د دونه د خوند مسله که وخو د تلویزیون وه، او که د اسانوالي مسله وه، نو بیا راډیو خو پوهېږه چې اسانه کار دی. یو سړی به که داسې وو چې خفه به مو، یا به په څېره باندې خفګان ښکاره کېده، که یا به یا هغه لباس د ده د خوښې ډېر نه و، نو او یا که به د امکاناتو مسله ډېره وه، په ضابېده مثال مایک وتړه او دا وکړه هغه وکړه، نو دره به هم خلاص نو بیا به راډیو په اسانوالي کې به راډیو اسانه وه، او سړی پکې راحت هم لږ ډېر وي. زه به په راډیو کې لږ راحت ډېر وم.
بالکل. او ما هم همدغسې یو تجربه درلوده، راډیو یو څه خوشحالي لري، اسانه ده. په راډیو کې ټلویزیون کې په ټوله کې د خبریالۍ په ډګر کې ښې خاطرې هم شته، جالبې هم شته، ترخې هم شته، خندونکې هم شته. تاسو کېدای سي ما ته داسې یو خاطره وایستئ چې همیشه کله در یادېږي نو خندا درځي او خوشحاله کېږئ بیا وایسي، دا وخت هم تیر سو، دغسې یو وخت کې موږ داسې یو کار کړی و.
ورکوم چې رښتیا دی ویل چې دا برخه هر فیلډ ډېری خاطرې لري، خصوصا دا خبریالي بیا داسې خاطرې ډېرې لري، ځکه کله چې ته یو شی یو څه سبکې یا مېلمنو سره مخامخ کېږي، نو ډېرو رقمو رقمو مسایلو کیسو سره خبرې کېنې. زمونږ جلال آباد کې چې کله کمی راډیو کې وو، نو زمونږ یو همکار وو، دا چون زما په مخ کې تېره شوې ده، خو ما سره لکه په ما نه ده تېره شوې. نو موږ راډیو کې وو، نو زمونږ یو همکار یوې مرکې دپاره یو میلمه وغوښته، او چې دا میلمه به راشي، خو د هغه د ورونو سره یې خبرې کړې وې چې دا پلانې خو ښه غږ لري، او هغوی یوه دیني خپرونه کوله چې دا به نعتونو ته به راشي. نو هغه ورته نور جزئیات نه ورکړي، خو ورته ویل چې سړی به زه خپرونې ته درته راولم. کله چې خپرونې ته ناست شوي دي، نو د لایف خپرونه ده، نو همکار پرې غږ کړی دی چې موږ سره په خپرونه کې نن احمد یا محمود میلمه دی، او بس غږ پرې کړی دی چې مثال تا ته هرکلی وایو، خر اغلاس درته وایو، خپرونې ته ستړی مشه، په خیر راغلی. نو اوس دا سړی چې دی همداسې خپلې مخې ته ګوري لاندې، او هېڅ یې پام نه دی. نو د بیا پرې غږ کړی دی چې پلانې خانه په خیر راغلی، ستړی مشه، خو ده بیا غږ نه دی کړی. نو زموږ همکار تخنیکر ته اشاره کړې ده چې تاسې دا بیکګراوند راجیک کړئ، اومه یک میاف کړئ، زه ته سره خبرې وکړم. نو هغه بیا غږ کړی دی درې ځلې، دریم ځلې غږ نه دی کړی، داسې نورمال غږ به پیکه وو که نه، نو هغې باندې وتلي دي. هغه ورور پسې چې دا سړی ولې غږ نه کوي، موږ خپرونه شروع ده، غږ پیکه غږ نه کوي، وایي وله ما نه یاد وتلي وو، هغه سړی چې دی په غوږو کوړ دی. نو بیا ته وایم چې زه اوس دا سړی څرنګه کم پوه کړم، چې زه در سره کم پوښتنه کوم. بلکل هغه لکه په زور هغه به ورته شو ډیر په زور وک بیا یو دي نو بیا یو شالي ور سره کړل سي چې کله به زما هم کار پښتنه وکړه نو مایک په اخلاص چې کله به هغه ته مونږ ویل چې ډیر په زور به ویل نو مایک په معاف کړه هغه ته خبره په زور وکړه هغه نو وسته بیا خبرونه دوی ډیر په سختۍ او په لانجه سره کړو نو یاد په خیر سي احمد نه خیر شه زما یو ډیر خام کارو نو هغه سره دا کیسه په فیسبوک باندې کې وشوه
خاطرات بیخی ډیر وی کله له بے تجربگی کله هم له همدغه سی ځینو مسایلو سره میلمنو سره مخ کیږي هر ورځ نو خدای دې هغه ورځ بیا هم راولي زموږ خپل وطن ته ولاړ سو او همدغه سی خو خاطرو سره بیا هم مخ سو ډیر زیاته مننه کوم چې خبرونه کې دی وخت را کړ ملتیا دی را سره درلوده غواړم ډیر خبر در سره وکم غواړم ډیر پښتنې وکم خو د خبرونه وخت اجازه نه راکوي
نو ډیر مننه زم خوشاله شوم چې خبرې مو در سره وشوي نو خبرونه کې مو ګډون وکړ بس تاسو ته درنو همکارانو ته د تخنیکي همکارانو ته ټول ترې سلامونه ورسیږي کور مډیر زیاته باد
ډیر زیاته مننه کوم غواړم په پای کې و بل سندره هم د تاسو په خوخه واورو
ډیر مننه دا دغه جاوید مرخیل چې بیا سندره راشي خوشحال خټک وروسته شعر یې وویل هر یو پند ملغلری دی پندونه په نوم باندې کومه ده
بالکل حتمن 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 یو نړۍ مننه کوم سندره دې تاسو ته او دې ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته ډالې وي سلامت اوسئ ښه چارې خوشاله اوسئ
هر یو پند ملغلری دی لالو نا جانا بلوستاد و مات کړي څو بندونه جانا بلوستاد و مات کړي څو بندونه جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا کدی ورور وی کدی زوی وی
پیڑی کاغذ خبر می گنا جانا بچا پیڑی کاغذ خبر می گنا جانا ملوستا دو ماتا کڑی چوپندو نا جانا ہر یو پندے مل گلری دلالو نا جانا وی ہارا بدکڑا ہگا بدما ستی آزار شیدا چاڑو نا جانا چیتا لا ستی آزار شیدا چاڑو نا جانا ہر یو پندے ملغلری دلالو نا جانا
دال او ٹال
دا نوی تفریحی خبرونه لا آزادی رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دوه د دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
سمولا لزڑ یہ اوڑھڑ کدا میچے بار کڑا سدران دران یہ اوڑ پور کا غریبی شا سخواگ خواگ یہ اوڑ پور کا غریبی شا سخواگ خواگ یہ اوڑ لیلا جنانا سرسر ننگیے تور تورو خط لیلا خفگانا او یہ ویل چھے نازی سوکا جس برا تخب لشنانا زلمی سر لمبے کڑے سوار وار یہ او جڑل کڑا میں چھے بار کڑا سدران دران یہ او جڑل غریبی شا صفا گفا گئے